کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبرونه د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. اورئ چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. د پروګرام دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ته ځانګړې ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د افغانستان د حکومت ستراتیژي د ستاینې وړ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن بروکسل ته دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو خبرې څېړنه پکې وشي. د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسي پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. خو په فراه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د ښار په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده او د ډزو غږ اورېدل کېږي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو له دوو خواوو پر ښار حمله کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن سهار د ازادي رادیو ته وویل
جنگ به استقامت فرقه 70 که 3 کیلومتر از شهر دور است در اونجا ادامه داره. ما دشمنان را در همین محوطه محاصره کردیم. 8 نفرشان طال کشته شده، 3 نفر زخمی است. فعلا قطعات خود تنظیم کردیم، تسلیحات هوایی داده شده. انشاءالله تا دقایق بعد وضعیت کاملا به طرف مثبت تغییر خواهد کرد.
شغل رادمنش ویل چې جګړه اوس د اویایمې فرقې په شاوخوا کې روانه ده چې د ښار په 3 کیلومتري کې پرته ده. هغه وویل چې وضعیت د پرمختګ په حال کې دی او په نږدې وخت کې به جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې مخکې ویل شوي وو چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې جنګیږي او په وسلوالو طالبانو پسې دي. د خبر پاڼې په منځ کې ویل شوي وو چې د فراه والي او د ظفر 201 قولي اردو د ارکان رئیس د فراه ښار د امنیتي تاسیساتو کتنې ته تللي دي. خو د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختاور خبري اژانسونو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د فراه ښار په شاوخوا کې پر پرتو پوستو سختې حملې کړې دي او جنگ په شدت روان دی. د فراه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه د ښار د مرکز په 3 یا 4 کیلومتري کې روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد نوې ستراتیژي د دې ستونزې پر ضد مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمي چې امامات ویل شوي په حواله ویل شوي چې ملګري ملتونه په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي د اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. تدامی چې امامات ویلي ملګري ملتونه پر دې چې د افغانستان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې ته کلکه ملا تړلې خوشاله دي. او په خبر پاڼه کې د افغانستان د ملکي خدماتو کمیسون او د فساد ضد عدالت مرکز یادونه شوې ده. د ازادي راډیو په نور خبرونو کې به دغه رپورت نور جزئیات درته وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روانېږي. تر هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي، دا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی چې د موافقې له نورو غړو هیوادونو سره د خبرو لپاره یې پیل کړی دی. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړې ده. ظریف به نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشري فدریکا مغرینی او د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو څېړنه پکې وشوې. د کویت چارواکو د امنیت شورا د دې غونډې د رابللو ږغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لږ تر لږه 850 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. دې کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی و او رپورټونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو ډزې ورباندې کړې، خو اسرائیل وایي چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کوله او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلي لوري حمله وکړي. دا لا نه ده څرګنده سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن څه پریکړه کوي یا څه ډول بیان به خپور کړي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف به چې امریکا ته په لومړي سفر روانېږي، د بشري حقونو د حالت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره اصلاحاتو ته وهڅول سي. په سپینه ماڼۍ کې د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو کتونکي لیسا کورتیس پرون وویل چې قدرت ته د میرزیایف تر رسیدو وروسته په ازبکستان کې ښه پرمختګ سوی دی، خو هغې وویل چې امریکایي چارواکي به پر میرزیایف ټینګار وکړي چې د هغو ستونزو د حل لپاره چې له ډېرې مودې د ازبکستان خلک ورسره لاس و ګرېوان دي، لکه پر بشري حقونو تیری، د مذهبي ازادیو محدودیت او د مطبوعاتو ازادي، چې د لیسا کورتیس په وینا اصلاح ته یې اړتیا ده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف به سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ګوري. د ازبکستان حکومت وړمه ورځ د میرزیایف ته سفر په درشل کې امریکا ته د ښه نیت څرګندولو لپاره د بشري حقونو یو مدافع فخرالدین تلایف چې تقریبا 4 کاله زنداني و خوشې کړ. د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو ویلي و چې تلایف د سیاسي عقدې له مخې زنداني شوی و.
فرشته جلال دی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. بلاندې په پروګرام کې اورئ چې په فراه کې جنگ روان دی. دفاع وزارت وایي پوځیانو افغان پوځیانو طالبان محاصره کړي او هغوی وژني.
جنگ 3 کیلومتر از شهر دور است. دشمنان را در همین محوطه محاصره کردیم. 8 نفرشان فعال کشته شده، 3 نفر زخمی است.
خو له فراه ښاره بیا رپورټونه وایي چې جنگ امنیه قمندانۍ او د ښار ځینو سیمو ته نږدې روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. په خوست کې خلک د ادارو په مشرتابه کې د ځینو ځوانانو له ټاکل کېدو هرکلی کوي.
ځوانان په وخت کار ته راځي او د 20مې پېړۍ له مډرن ټکنالوژۍ سره بلد دي. با انرژي خلک دي، د خلکو ستونزې ښه درک کړي دي.
د پروګرام دویمه نیمه هم روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ته ځانګړې ده. تاسو د پروګرام لومړی مطلب ته. په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. طالبانو له نن سهار وختي په فراه حمله کړې او تر ښاره رسیدلی دي. ورزو فراه ته د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په فراه ښار کې نننی وضعیت له نږدې تعقیبوي او همدا اوس د ټلیفون په کرښه دی. فطرت صاحب، که زما غږ اوري مهرباني وکړئ د فراه همدا اوس وضعیت راته ووایئ.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته کوم. جګړه هم دا اوس هم روانه ده. زه خپله هم د جګړې په څنګ سیمه کې هم تاسو هم د هلیکوپترو د نورو الوتکو ژغونه هم اوري. جګړه په شدت سره روانه ده. لکه څنګه چې مخکې معلومات او تازه معلومات دا دي چې وسلوالو طالبان امنیه قمانداني ته هم نږدې شوي دي، خو تر اوسه یې امنیه قمانداني ته نه دي ورننوتي. یعنې مخکې دغه د خوتناتلي او دی امنیه قمانداني ځکه هلته هدف ټاکلی چې هلته محبس او زندان هم دی، د دې ګڼ شمېر زندانیان هلته دي. تر اوسه امنیتي چارواکي وایي چې دوی هلته نه دي رسېدلي او مخامخ جریان لري.
په خپل په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ د ښار وضعیت راته ووایي.
په ښار کې ډېر چپ چپتیا ده. ټول خلک وتلي د ښار او داسې اوازې وي چې په ښار کې هم سوال ننوتي دي. خو خپل په ښار کې دننه دننه سات نه دي راغلي، خو د امنیتي ملي ودانۍ چې دی هلته هغه شاخوا ټوله محاصره ده. ولایت مقام چې دی یا ولایت ساختمان ودانۍ چې ده، د هغه څخه تقریبا 500 متره لرې وسته وال جنګېږي د امنیتي ځواکونو سره. او په شهر کې د چپ چپتیا د ټول خلک وتی د شهر همداشان څو چې مخکې چې ما د فار د والد ویان تر خبرې وکړې وایي چې یو سلو شل تنه کماندوي ځواکونه هم راغلي دي. همداشان ځینې نورې الوتکې هم چې بارني ځواکونه پرې شامل دي هغه هم رسېدلي دي او دوی وایي چې جدي عملیات اوس پیلېږي او تر څو دوی شاته ووالسي تر اوسه له وسله وال طالبان شاته نه تللي او ځای باندې دي
ډېر زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې د فراه د اوسني وضعیت څخه موږ ته رپورټ راکوو او ومورېدل چې د فراه په ښار کې ښار ته نږدې د امنیه قمندانۍ ته نږدې جنګ روان دی او د طالبانو لخوا په فراه باندې ډله ییزه حمله له تېرو شپې یعنې نن سهار وختي راپیل شوې او تر دې دوام پورې روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ځانګړي ځواکونه کمانډو او هوایي پوځ تنظیم شوي او طالبان به د فراه له مرکزه په شا وتنبوي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل طالبان د فراه له مرکزه په 3 کیلومتره کې قرار لري، خو د فراه ولایتي شورا د دغه ولایت له احتمالي سقوط اندېښنه لري او له کابل څخه د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د فراه ولایتي شورا د فراه ښار زیاتره سیمو ته د وسلوالو طالبانو د ننوتو خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي ملاتړي ځواکونه دغه ولایت ته رسېدلي او وضعیت تر کنټرول لاندې ده. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په محاصره کې دي. جګړه د اویایمې فرقې چې له ښاره 3 کیلومتره لرې ده دوام لري. موږ دښمنان په همدغه سیمه کې تر خپلې ماسرې لاندې راوستي. 8 تنه یې وژل شوي، 3 تنه ټپیان دي. ځواکونه اوسمهال منظم دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به وضعیت بیرته عادي حالت ته راشي. د فراه ولایت د مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د معلوماتو لمخې د تیر شپې رئیس د فراه ښار په زیاترو سیمو کې جګړه دوام لري او تر سهار مهاله هیڅ ملاتړي ځواکونه دغه ولایت ته نه رسیدلي. له دې ډلې نصر الله عالم ازادي راډیو ته وویل چې د ریګي، یزدي، چارباغ او د فراه مرکز باغی پل ځینې سیمې طالبانو تر کنټرول لاندې راوستي او اوسمهال د فراه د ملي امنیت ریاست ته نږدې جګړه روانه ده. خغل علم وایي که د فراه د ملي امنیت ریاست هم د طالبانو لاس ته ولویږي نو دلته د ډیرو وسلو مهماتو د موجودیت له امله به د فراه مرکز هم سقوط وکړي. د فراه ولایتي شورا غړي دادالله قانع از راډیو ته وویل چې د فراه ښار زیاتره سیمې د طالبانو لاس ته لویدلي او بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په فراه کې جګړه په شدت سره دوام لري. د فراه شمالي سیمې او دریمه ناحیه د طالبانو لاس تر ویدلی. طالبانو ته له نږدې ولایتونو مرستې رسېدلي. موږ د اضافي سرتیرو غوښتنه کوو. ژر تر ژره باید هوایي ځواکونه فراه ته ورسیږي. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال هم ویلي چې د فراه ښار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکي له ښاره وتلو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو سموده وړاندې د خندق په نوم پسرلني عملیات اعلان کړل او له دغه اعلان وروسته یې حملو زور اخیستی او 100 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وسالو چې لکابل موږ ته رپورټ را جوړ کړی و. د دفاع وزارت د څرګندونو په اساس باندې دفاع وزارت وایي 8 وسلوال مخالفین د فراه په جنگ کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او 13 تنه نورې ټپیان دي. دوی وایي چې کمانډو ځواکونه هم سیمې ته د رسېدو په حال کې دي او طالبان به وځپي. طالبانو ډله ییز برید نن سهار وختي پیل کړی او تر دې دمه د فراه په ځینو سیمو کې جنگ روان کړی دی. همدا شیبه د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره هم د ټلیفون په کرښه وصل شوي و. له دوی سره به د فراه د اوسني وضعیت د سقوط په اړه یو تحلیل وکړو. ښاغلی مجاهد، ستړي مشې، پروګرام ته بخیر راغلی. په فراه کې نن سهار وختي جنگ پیل شو. تر دې دمه چې په افغانستان کې د غرمې 12:15 په فراه کې جنگ روان دی، څه فکر کوي چې څومره کسانو به په دې جنگ کې برخه اخیستې د طالبانو لخوا چې دومره ډیر مقاومت یې وکړ او ښار یې وننګاوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شکه چې د بیګا دولس بجو شپونه په فرا باندې ډله ایز برید شروع شوی دی. حتی د فرا دننه ښار ته مخالفین رسېدلي دي. د فرا امنیه قمانداني او ملي امنیت په ریاست باندې ده اوس هم جنګ روان دی که معلومات زه د فرا نه لرم. په تاسف سره د مخې نه هم دغه مشکلات هلته په فرا کې وجود درلودی. حکومت زیاته پاملرنه ونه کړه، امنیتي پوځي مشرانو زیاته توجه ونه کړه. دوه ورځې درې ورځې مخکې تقریبا شپاړس کسه پولیس ځواکونه په یوه ورځ یوه شپه شهیدان شو چې مڼو خوړ. اکثره ولسوالۍ هلته د مخې نه نام نه دی، قوي عملیاتونه ونه شو، د ساعت هغه نه شو. فعلا زه فکر کوم د طالبانو ډله ایز اشر سوی دی په دې کې د نیمروز، هلمند، حتی د بادغیس او د هرات نه بل طالبانو ټولو یو ځای شوي دي سره او په همکاري پاکستان د استخباراتو او د ایران د استخباراتو یو ډله ایز بریدي شروع کړی.
ښاغلی مجاهد، د دغه وضعیت د فتن یا سمدستي مهار لپاره باید څه وکړي افغان پوځیان که څه هم دوی وایي چې په لار دي ورځي هلته؟
یوازې نه لار، هوایی عملیاتونه دي او باید هوایی عملیات هلته اجرا شي او د کماندو ځواکونه باید هلته ورسېږي او پیاده شي. زه فکر نه کوم چې غیر دغه د دې مخنیوی څه وکولی شي. کوم معلومات یې لومړی د فرا د دننه د ښار نه ما سره چا شریک کړل چې یو محصل و، هغه وویلي چې ډېر بد حالت روان دی، بعضې امنیتي ځواکونه هم دلته رارسېدلي دي خو هېڅ په شاره روان دي او طالبان تلاش کوي چې نور دننه ښار ته بېخي بازار ته را نه وځي او د ولایت منطقې ته ځان را ورسوي. نو زه هیله مند یم که حکومت توجه ونه کړي د فرا ولایت ته او قوي امنیتي ځواکونه د کماندو ځواکونه ونه لېږي، د واکنش سرې ځواکونه ونه لېږي، د پولیسو د خاصو قطعاتو ځواکونه وانستول شي، نو فرا به یو ناورین سره مخامخ شي او هلته به دا زموږ ولسونه ټول خدای نه خواسته بد حالت کې.
ښاغلی مجاهد، داسې ویل کېږي چې طالبانو د خلکو کورونو ته په ځینو وختونو کې ورغلي دي او هلته ځانونه پټوي کله چې هوایي حملې په دوی باندې کېږي او له ګواښ سره مخ کېږي. په دغسې حالت کې له جنګي پلوه باید څه وشي چې دوی سم تارګټ شي؟ دا راته وایي.
بدون شکه چې دا کار په ټول افغانستان کې هم بعضې وخت حکومتي ځواکونه او هم طالبان د ملکي خلکو نه ډال جوړوي، ځان ته سپر جوړوي. اما بهتره دا ده چې هوایي ځواکونه هغه ځایونه په نښه کړي، د دننه ځایونه معلومات ترلاسه کړي، کشفي تیاری باید هلته کار وکړي چې کوم ځایونه ډله ایز مخالفین دي هغه د هوایي عملیاتو لاندې ونیسي او ډېر مؤثریت دلته د واکنش سرې او د کماندو ځواکونه لنیسي، پیاده ځواکونه
لاسیال تعاملات شروع کی او موازی
مستحکمی.
بله مننه. فرانه دفاعي مننه. ژوندۍ او سلامت پوزي کار پو محمد اغول مجاهد چې د فراده اوسنی وضعیت پاړې موږ سره تحلیل شریک.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه مرزي احمد زیوی.
په پکتیا کې د لومړي ځل لپاره د صنعتکارانو ټولنه پرانیستل شوه. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټولنې په جوړېدو سره به په پکتیا کې صنعتي او تولیدي فعالیتونه لا پیاوړي شي. نوموړی زیاتوي چې تر دې د مشل تولیدي فابریکو د دغه ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی. ښاغلی عالم یار وایي چې له دې وروسته به په پکتیا کې د تولیدي فابریکو کارونه منظم او خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې اوسمهال په نوموړي ولایت کې شاوخوا اتیا تولیدي وړې، متوسطې او لوی فابریکې فعالیت لري. په پام کې ده چې په روان دیارلس سوه او نویم لمریز کال کې د غور ولایت د ساغر ولسوالۍ سلطنو ښځینه او بزګرانو ته د میوو او سبزیو د پروسس وسایل ورکړل شي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسایل د کرنې وزارت د بودیجې لخوا د څه باندې دوه میلیونو افغانۍ په ارزښت اخیستل شوي دي. ښاغلی طایب وایي چې له دې وروسته د غور د ساغر ولسوالۍ ښځینه بزګرانې کولی شي په معیاري ډول تولیدات وکړي. نوموړی وایي چې د تازه میوې او سبزیو د دغو ماشینالاتو په کارونې سره په نوموړي ولایت کې به د کرنیزو توکو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ خزقي وړ 1,000 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې او درنې مڼې بوجۍ 2,000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1,000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5,000 او 1 لیتر ډیزل 5,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 590 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې هیواد سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړون ووت، هڅې پیل کړي چې د دغه تړون نور لاسلیک کوونکي د دغه اټومي تړون ګټې خوندي کړي. د دغو هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پیکینګ او مسکو له کتنو وروسته نن په برسل کې د دغه تړون د اروپایي لاسلیک کوونکو سره خبرې کوي. نوریاس نوری په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او د اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، لومړی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د دغو هڅو په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې ستنګ صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې له مشرانو سره نن په بروکسل کې خبرې کوي. جواد ظریف په دې سفر کې چې هغه مخکې له پیکینګ او ماسکو څخه هم کتنې کړې وې، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته د دغه تړون د ساتلو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. پر ایران او امریکا سربیره د دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي، فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمنی هم لاسلیک کړی دی. ظریف په د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موغرینی او له خپلو برتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو سره چې درې وړ هیوادونه د دغه تړون لاسلیک کوونکي دي خبرې وکړي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنگټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړي چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیواله ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د می په اتمه له دغه تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالي ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمویلو په دوام سره د دغه تړون له ماهیت سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړونه رد کړي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سولیزو هدفونو لپاره دی.
بله مننه. بروسل ته له سفر مخکې موسکو او بیجینګ کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د جواد ظریف سره څه ژمنې وشوې؟
مخکې دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بروکسل ته ولاړ شي، پرون په موسکو کې له خپل روس ساری د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسي ورته ډاډ ورکړي چې دغه تړون به ساتي. لاوروف هم دغه راز وویل چې دغه تړون پاتې ټول لاسلیک کوونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. دغه راز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یادونې وړ بولو چې پرون د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له مشر یوکیا امانو سره د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې وکتل. امانو او پوتین د خبریالانو په وړاندې البته د راڅرګندېدو په مهال په خپلو څرګندونو کې د ایران د اټومي تړون یادونه ونه کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې له خپل چینایي ساری سره هم خبرې وکړې. ظریف وویل چې ایران غواړي چې د دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه چې دوی هیله مند دي چې چین او نور هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې د دغه تړون د راتلونکي په اړه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې که دغه تړون دوام کوي، د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
بله مننه کوم. نوریاس نوریو، چې د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هڅو په اړه باندې جزئیات راکړل. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې اجمل تورمان تبصره لیکلی او په ګډه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د هیواد وضعیت په شدت سره کړکېچن شوی او هر ورځ په بیلابیلو برخو کې اندېښنې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي، د حکومت بې تدبیره او عجولانه پریکړو او اقداماتو نه یوازې دا چې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې وضعیت یې لا پسې تیرینګلی کړی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي امنیتي امنیتی وضعیت په شدت سره خراب شوه او هر ورځ مخالفین د پلازمین کابل په ګډون د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې خونړی حمله کوي او یو شمیر ولسوالۍ د دولت او مخالفینو ترمن لاس په لاس کیږي. سرمقاله لیکونکي لیکي سیاسي وضعیت هم استراری حالت خپل کړي او د حکومت د مشانو ترمن اختلافونه خپل وروستي حد ته رسیدلي دي. نور اسپانی پښتنه مطرح کړي چې د دغه وضعیت د وطن لپاره باید څه وشي او خپل جواب ورته داري چې هغه سیاسي جریانونه او شخصیتونه چې په هیواد رسوي لري باید په تفاهم سره د روان وضعیت د ښکېدو او له سقوط نه د نظام د ژغورن لپاره هڅې وکړي. سرخط پلواکی ورځ پانی بیا په خپل سر مقاله کې په دې تړاو مشخص د غزنی د وضعیت په اړه لیکلي دي. سرخط لیکي غزنی د سقوط په حالت کې خوالی د اصل میاشت تیرول لپاره تللی. په سر مقاله کې راغلي له غزنی نه هر ورځ بد خبرونه خپریږي او ورځ پانی ته پر رسیدلو تازه راپورونو کې ویل شوی چې د نوموړي ولایت مرکز له څلورو خواوو په محاصره کې دی او هر شیبه د سقوط امکان شته. خو د ورځ پانی په خبره والی دا مهال په هند کې دی. ورځ پانی لیکي والی چې کله بیرته راګرځي نو غزنی به طالبانو نیولی وي. اصلاح دولتی ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. اصلاح لیکي په دې ورځو کې یو شمیر مسایل د دې لامل شوي چې په حکومت کې ځینې شریکې کړۍ د شعارونو او نظرونو په حد کې یو د بل په وړاندې ودرېږي او یو پر بل د ملي ګټو او ملي وحدت ضد تورونه پورې کړي. ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید له دا شان کړنو ډډه وشي.
ازادي رادیو ته غواږی است. په دې وروستیو کې د خوست په حکومتي ادارو کې یو شمېر ځوانان د رئیسانو، امیرینو او مامورینو په توګه ټاکل شوي چې د یاد ولایت اوسیدونکي له کارونو خوښ دي. دوی وایي په حکومتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره په کارونو کې ښهوالی راغلی. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې دولتي ادارو ته د آزاد رقابت او سیالۍ له لارې د علمي او مسلکي کدرونو د جذب پروسه د دې لامل شوې ده چې د خوست ادارو ته هم یو شمېر ځوان کدرونه لاره پیدا کړي او په مدیریتي چارو کې تر پخوا ونډه ډېره شي. د خوست چارواکي وایي چې د ځینو کدرونو په ګمارلو سره نه یوازې د ادارې په چارو کې خوالی راغلی، بلکې تر یوه بریده د فساد او له حکومتي موقف څخه د ناسمې استفادې مخه هم نیول شوې ده. د خوست د ولایت مقام د بشری سرچینو رئیس نقیب الله متنوال آزاد رادیو ته وویل
ډېر ترجیح ته ورکو چې ځوانان راشي او دندې ترلاسه کړي. اوس موږ داسې ځوانان لرو چې هغوی لوړې زده کړې لري، د لیسانس نه پورته ماسټرا پورې حتی پی ایچ ډی معلومدار ده چې د هغوی زده کړې، د هغوی انرژي دا به د چارو بهبود کې یوه لاسته راوړنه وي.
پر ډیری حکومتي ادارو یوه همیشنۍ ولسی نیوکه داده چې مامورین او مدیران سمه حاضری نه ورکوي. قدیر ګل سنگین بیا د خوست په ځایي اداره کې یو ځوان مدیر دی چې وایي وختي دندې ته حاضرېږي تر ناوخته وي او د مراجعینو کارونو ته هم پر وخت رسیدګي کوي.
زه په خپل ټکلي وخت دندې ته حاضرېږم او نور هغه ځوانان ملګري چې ما سره په دفتر کې دي هغوی هم زما په څیر دي. نه یوازې زه بلکې په ډېرو ادارو کې چې ما لیدل دي دوی ښې وظیفې ترسره کوي، یعنی ادارو د دوی پر اتک سره ډیر زیات پرمختګ کړی.
په ټوله کې خلک په حکومتي ادارو کې د ځوانانو ونډه خارزوي. مدني فعال سردار شفق وایي
یو دا چې ځوانان په وخت کار ته راځي او بل ځوانان د یوویشتمې پېړۍ له ماډرن ټکنالوژۍ سره بلد دي. یو وخت موږ تاسو په کلام باندې لیکل کول، خو اوس کمپیوټر دی، همدارنګه له نورو انټرنیټي سایټونو، همدارنګه نورو شیانو سره بلد دي. ځوانان خپله با انرژي خلک دي، د خلکو ستونزې ښې درک کړي دي.
د خوست یو بل اوسیدونکی وایي چې په حکومتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره په کارونو کې چټکوالی راغلی.
قبل نور همکار یم د خوست یو تن اوسیدونکی. له کومه ورځې راهیسې چې په دولتي ادارو کې ځوانان په دندو ګمارل شوي دي، د خلکو مشکلات په وخت سره حل شوي دي، په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي او ولس ترې خوشحال دی. هیله مه ده چې په هغو ادارو کې چې له تر اوسه ځوانان په دندو نه دي ګمارل شوي، ځوانانو ته موقع ورکړي.
که څه هم پخوا په خوست کې د مسلکي او لسانسه کدرونو شمیر ډیر لږ و، خو په وروستۍ ونی ملسیزه کې د شیخ زاید پوهنتون او ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د لوړو زده کړو د مؤسسو په فعالیتو سره زرګونو ځوانانو لوړې زده کړې وکړي او اوس وخت کې خو د ماسترانو شمیر هم زیات شوی او ځینو کسانو د دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زاد الحدیر یوانی در زابل ولایت من کلات مرکز سخه خبر کنم. زمش در زابل ولایت که در کلات مرکز در خروران بسنه که برک نلرو. و از کر رتوائی ستاسی در کورو مخت گروپا هم وزروی در شپیل واره یو یادو گروپا کنی پیمزه پیمزه زر روپی جرمانه هست. مرگ لحکمت سخه در غشتانه ستاسی مشت برک راکی مرگ بیا گروپا هم در توزروی. در شمسی با برک بانی خو گروپ نکیجه. سنیم شپا منزه تر وقت پری برکی بالا نیه. مرگ وقت منسم. السلام علیکم.
علیکم زه مسعود خان د جلال آباد نه خبرې کوم صاحب بیکاری خو څومره کارونه خراب کړي دي صاحب چې په ننګرهار کې ولاګه د مزدورۍ ترک لګي او کارونه سره کیسې ګډوډ دي امن نشته په ننګرهار کې بس چېرته ګورې بمونه او دماکي دي وروره غریب خانه تباه شو مالدار دا مزیت یې ورور چرچې کې بس پلاونه دي وهي او زما تاسو نه دا هیله ده زموږ پیغام نشر کړي خدای پامن
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com ویب پاڼه کې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستئ په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه ووایي
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د فرا پر شرط وسوالو طالبانو حمله شنډه سوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو په فرا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ښار په شاوخوا کې جګړه لا هم روانه ده او د ډزو ژغ اورېدل کېږي د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسوالو طالبانو تېره شپه له دوو خوا پر شهر حمله پیل کړې ده د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت دریځ استایلې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ملکی استایز دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د حکومت تعهد څرګند دی چې غواړي د اداري فساد سره مبارزه وکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي د کویت چارواکو د امنیت شورا د دې غونډې تر بللو ژغ کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روانېږي تر هغه وروسته چې د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي دا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی چې د موافقې له نورو غړو هیوادونو سره د خبرو لپاره یې پیل کړی دی او سپینه ماڼۍ وایي چې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف په چې امریکا ته په لومړي سفر روانېږي د بشري حقونو د حالت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره اصلاحاتو ته وهڅول سي د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف به سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري
خبرونه مو واوریدل د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک اوریدل شي اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام واوري
روغتیا د ژوند شتمنۍ
دوستانو سلامونه مې ومنئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه صفای هرکلی کوم هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ د دې پروګرام په برخه کې د ژور خپګان یا ډیپریشن په اړه خبرې کوو چې په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډیپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې به ځوابوي اسی اوریدونکو هم کولای شي چې ټلیفون وکړي ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاستوي زمونږ د اړیکو شمیرې د 0995 15 او بل شمیره هم د 0992 15 50 د مو د اړیکو شمیرې دی د اوریدونکو ټلیفون یړي کې هم اخلو مخکې ترغه رازو پم دیړه یو راپور چمتو شوی راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل مخې د مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او څه باندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالات واخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګنده نه ده، خو د عامې روغتیا وزارت وایي په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 80% او په نارینهو کې 80% ده. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو سروې صورت گرفته
و. کومه سروې چې په تیرو کلونو کې ترسره شوې ده ویلی شو چې په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 80% او په نارینهو کې 80% ده. خو موږ اوس مهال یو نوې سروې پیل کړې ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمیږي چې نتیجه به یې له تاسو سره شریک شي.
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده. خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 100 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصصین روزلي دي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې وروستیو کې په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري به هم خرغلی دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په اړه خبرې کوو. په سټوډیو کې د شهید محمد سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او سبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې کراته د ژور خپګان په اړه یو څه معلومات راکړئ چې ولې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده.
ډېر ښه. ژور خفګان یا ډپریشن چې ورته وایي، دا یو روحي انحطاط ده چې ناروغ په دې کې په دوامداره توګه سه دا یو احساس د پریشانۍ یا غمګینۍ کې یو ده، په خیالاتو کې، په افکارو کې، په سلوک کې او په اعمالو کې تغیرات منځ ته راځي یا بدلون منځ ته راځي او دا همیشه ځان بېوزله، بېچاره او حقیر فکر کوي او د جامعې نه انزوا کوي. دغه افراد زیاتره د گذشته کارو ته یا بعضې تیر کارونه استیجا کړي دي، دینه پښیمانه وي او اوسنی حالات ورته ډیر حیران یو. صدقه دا حالات ورته راغلي دي یا پېښ شوي دي او آینده ته نگران وي، وسواس لري دا آینده به موږ څنګه مخکې بوزو. نو په مجموع کې ناروغ احساس د ناامیدي، ناهیلي او بې لذتۍ د ټول ژوند چارو کوي. د دې کچه سه ولې دا نن زمان زیات په زیاتو ده؟ په اسلامي نړۍ کې کوم فکر وکړو، خوشبختانه دا واقعیت په ټوله دنیا کې د ډپریشن واقعیت، اگر چې اسلامي نړۍ له ډیرو بدبختیو او فقر او جنگي شرایطو، مهاجرتونه دي او نور زور زیاتی او بعضې نور ناخوالې په محیط کې دي، دا واقعیت ځکه زیات په اسلامي نړۍ کې. اما بیا هم چون دا عقیدوي یعنی دینی مسائلو کې خلق زیات عقیده لري، نو د دې لقبل بیا په اسلامي نړۍ کې نظر په غربي او یا غیر اسلامي نړۍ کې د دې واقعیت چې عمر لیدل سوي دي، واقعیت کم دي. هغه هم په ارتباط دی همدغه سه د عقیده لري سه پاک خدای مونږ ته په کتاب د قران کې ویل چې ان الله مع الصابرین او یا ایها الذین آمنوا یا وزوت آیا د سه تاسې کچاته مصیبت راغی، یعنی مصیبت راغی نو تاسې باید مصیبت سره خدای پاک د خلکو سره سي مصیبت کې صبر وکي او وایس ان الله و ان الی راجعون. دغه مسله د په اصطلاح خلک د عقیده لوریا ډپریشن توکل په خدای کې په مصیبتو کې اما کم وقته کې. اما په غربي نړۍ کې به دا مسله نسته ده. فکر کوم سوال به
بله ډاکټر صاحب یو بل مسله چې مطرح کیږي د ژور خپګان کوم کسان چې په ژور خپګان باندې اخته کیږي هغه ته د نخې نخانی یو څه تازه وي کچېرې د نخو نخانو په اړه یو څه معلومات ورکړي چې مطمئن شي کوم خلک په دې ناروغي باندې اخته دي.
ډېر ښه. د ژور خپګان په درې حالاتو کې پدری حالاتو کې اراز ولایم خې د دې اراز ولایم یا په افکارو کې یا په سلوک کې او یا په فزیکی تشوشاتو کې او یا په احساساتو کې اراز ولایم خې د احساساتو لري دا مریض احساس کوي چې ناامید ده، احساس خفګان کوي، احساس ګوشګيري کوي، بعضی کارو کې په اصطلاح سابقه کول لغته کار نه کوي، یعنی اشتراک نه کوي په ټولنه کې، په اعتماد په نفس سره موجود نه ده، اعتماد په نفس سره موجود نه وي او همیشه د تماس چشمی یا د سترګو تماس نه لري مخاطب ته، نو دغه خطر دا سترګې همیشه لوخو خوده کی په عادي خبره جار جنجال کوي او جاری.
بله ډاکټر صاحب په بخنه دغه اوریدونکو کې
کوم څه نه دا وته، دا زما وزن شته خپل داش چار سم چې به خلې دا تیار سم بل خپل بیا دنګر سم او په دا سر کې مې داش نه جره بونګارې دی چې کله هغه تایری چې چلیږي او دا زړه مې دا شره تخپه دی چې به خو وخت دای سم نه دی، مثلا کله د خپل ځان چې مرام نه کړی وای دا غوښه مې په خپل ځان د خپل ځان چې بیل کړی دا شل نه پستنګي خپل راوږیږي.
ډېر ښه ګران وروره، تاسو دا مشکل کوم داخلي ډاکټر ته تللی یاستئ یا ځان معاینه کړی چې کوم نور جسمي ناروغي ونه لري؟ که چېرته جسمي ناروغي ولري بیا منشی بل شي، یو که چې شی د مسله د افسردګي یا د ډپریشن وي، په ډپریشن کې یو اراز دا دی چې ناروغ یا هیڅ اشتیا نه لري یا برعکس اشتیا زیاتېږي، اشتیا چې زیات شي بیا نو طبیعي سه په شکل د غیر منظم غذا خوري وزن زیاتېږي، چېرته چې وزن زیات شي بیا نور جسمي ناروغي که د وینې د فشار لوړوالی یا دیابت یا شکر ناروغي یا د وینې غوړوالی دا پیدا کیږي. نو تاسو که یو رزان چک کوي کیدای شي دا مشکل هم د داخلي نظری کې بیانې به رواني متخصص سره مراجعه وکړي ان شاء الله مشکل هم لږ.
بله بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نو بهر خبر کوم له خوست نه.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
انا مې دا پوښتنه ده چې ما د خبرې اورېدې لکه مخکې په ما باندې کوم تکلیف نه دی تیر شوی او آینده کې داسې سوچ کوم او الحمدلله مولا علم نام علامان یم برخوردار یم، خو دې باوجود دوه مشکل لرم په خپلو دماغو کې او له دې نه دوایان خورم.
بله
یو زده پکې چې لکه یو ډېره وړه خبره وي دماغ د پاره غټېږي او دویم دا چې یو ډېره لرې باد وي خو دماغ د پاره تنګېږي، بېخي ډېر په تکلیف وم.
خا ډېر که دا مشکل خو دی هم اراز دی ډپریشن ته ورته دی، خو مګر هم مشکل به که چیرته یو نفر استرسونه ولري یا فشار د کاری پی زیات وي، کوم بل په ټولنیز کارو کې کوم مشکلاتو یا د کور په مشکلاتو کې یا اقتصادي مشکلاتو لري کنه، نو یا مصرفتونه د وظیفوي پی زیات وي، دا په دماغ بوج راځي، کله چې بوج راځي بیا دغه حالات ورته پیدا کیږي. نو تاسو فکر کوم مشکل به کمبل شي که بیا هم ډاکټر رواني ته تاسو سره وغږیږي مشاوره ورسره وکړي ان شاء الله مشکل به حل شي.
په دې هیله چې د غرور پوښتنه ځواب شوي وي. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. فکر کوم من غږ نه اوري. بل اوریدونکی دی، مهرباني لومړی هم ځان را وپېژنئ.
بله سلامونه علیکم ناجیا خورتا او ترڅنګ د ډاکټر صاحب ته کوم ویل
کوم
وطن دوستیم د پروانه.
وطن دوست صاحب خرغلی مهرباني وکړئ نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو.
نن قربان نشم د کوم معلومه خبره ده چې موږ استاد ګران افغانستان د اقتصاد وجه جنگو د وجه نظامی جنجالونه تاخوال ډیری دي، سلو کې زما په نظر سپیتا او یافي ساده حل پدی ناروغي باختوي. خو زما د ډاکټر سره دا پوښتنه ده لامل لري چې سړی که منځ راځي که دې باندې مونږ ته معلومات راکړي او د دې سره اثر سره نور مرضونه هم دغه مرض نه ورته پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي او د دې مخنیوي دپاره لارې چارې څه دي چې باید مخنیوی څرنګه وشي یا کور کې دا مریض وي یا کوروالا څنګه چلند ورسره وکړي طبي د لحاظه باید څه ورسره وشي چې د دې علاج وشي دا د دې پوښتنې مې په مخه وکړه.
بلې دوی لاملونو په اړه پوښتنه وکړه او دا چې مخنیوي څنګه امکان لري کورنۍ باید د مریضانو په وړاندې څه مسؤلیت لري څه باید وکړي؟
ډېر ښه سوال. هم لاملونه خو یې زیاتره پیشتر هم تاسې خپله ذکر کړه چې بعضې محیطي ناخوالې یا اقتصادي مشکلات یا طبیعي حادثې لکه جنگ لکه زلزله لکه سیلاب زدگی یا اور اخیستنه په دې کې یو شخص د خپل فامیل یا وزو د فامیل لاس ورکوي یا جنگي مسایل دي یا فقر ده یا زور زیاتی ده یا خوشونتونه دي کنه یا په کور کې بعض مشکلات دي په حساب د خوشونتو نو دا مشکلات د دې لامل کیږي. د دې نو کسانو سره چې فرضاً په کور کې داسې یو ډیپریس مریض ولرو هغه خو طبیعي ده چې خپل ځان نا امیده ګڼي، هغه فکر کوي چې ما سره هیڅوک همکاري نه کوي او هغه زیات کومک او پاملرنې ته ضرورت لري. حتی یو عرض دی ډپریشن یا افسردګي دا ده که چیرته دا تنه پرېښودل شي حتی لاس په خودکشي یا ځانوژنې کیسې دی، یو شدید شکل د ډپریشن ده، هغه ته میلانخولي ویل کېږي. نو په دې حالت کې لازمه ده چې موږ روحي تلقین یا سایکوتراپي مریض سره په حساب غیر له درملنې نه په کور کې هغه آزاد فامیل دغسې ناروغ سره باید چلن وکي او دغه هغه خواهشات چې دي که چېرته هغه خواهشات منطقي او د شرعي اسلامي احکامو سره مطابق وي او منطقي وي نو دغه حل او فصل کې به کوشش وکي، او که چېرته دغه خواهشات غیر منطقي وي نو کولی شي په مثبتو دلایلو باندې او قانع کننده دلایلو باندې دغه د خواهشات ته تغییر ورکړو، هغه مثبت حالت راوړو او هغه سره په نرمه چلن وکړو. بعضې حالتونه ډپریشن شخص مایوب ده، خپل وزو د یو ځان له لاسه ورکړی ده، له هغه نه رنج وي. نو که چېرته ده ته موږ مایوب ویل شو یا معلول ورته ووایو خو حتما دا یو خو یو وزو یې له لاسه ورکړی ده د وجود او یا دا د نورو د محیطي اشخاصو د محیط له طرفه دوی ځان بیچاره بولي. نو دغسې خلکو ته او ډېر دوی مخاره شمي، البته ډېر په آینده کې خبره ډېر په غوسه کېږي، نو دغسې خلکو سره سم واجی کیږو باید څه ډیر په نرمه او په حوصله مندی د دوی مشکلات پاملرنه وسی او چلچلن وسره وسی. او مخنیوی د دې ډپریشن زیاتره په جوړو خلکو کې فرضاً زیاتره وایي چې سیستم د تمرینات او فزیکی تمرینات داخلي یعنی ورزش او ښه غذا ایدیاله غذا ښه خوب یا سیستم د خوب او د ورزش او د مطالعه او د تفریح د دوستانو سره دا په شکل د تقسیم اوقات منظمي نو ان شاء الله خلک به یا شخص به دې حالت ته راځي.
بله وطن دوست صاحب، یوه بله پوښتنه دا وه چې ډپریشن کومو نورو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
بله ډپریشن خپله اول خو مخکې له ډپریشنه دا خو قدمه په قدمه ده، استرابات او تشوشات رواني یا استراب یا استرسونه دا باید دې کې چې شخص په افسردګي یا ډپریشن ته لاړ شي. او چیرته چې ډپریشن پیدا شي نو د ډپریشن هم رواني ناروغي چې دوامداره حالتونه دي پیدا کوي او هم جسمي ناروغي. یو بخش کې مونږ ویلې چې فرضاً مریض اشتها هیڅ نه لري، انورکس نیروز ورته وایي، هیڅ اشتها نه لري، ډېر ډنګریږي او سوی تغذیه ته مواجه کیږي او تم خونی دا شان خو سره طبیعي غذا کې هر مواد ته دغه په فکر کې مواجه کیږي. بل شکل دا ده چې برعکس ناروغ زیاته ډوډۍ خوري، زیاته غذا له نور نه اضافه او دا بولیمیا نیروزه یا شکل دی پرخوري دی عصبي ورته وي. نو په دې حالت کې حتما د وزن زیاتیږي چون ایدیاله غذا نه ده، د وینې غوړ زیاتیږي، د وینې فشار لوړیږي. نو کله چې د وینې فشار لوړ شو حتما یا ګوزن ورته وي ستروک برابر کی یا ڈائبٹس سے شکر تا برابر سی غن بیا نور خپل اختلالات لري سی غن داخلي ډاکټر صاحبانه غو ته معلوم ده نو د دې لپاره د عوامل دي چې هم جسمي ناروغي مسره وړي او هم رواني
بل بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. وعلیکم السلام. ڈپریشن پڑھ خبر ڈاکٹر
صاحب یعنی یعنی پکور کے دما سمان چی چوکی ہمیشہ په خپګان کې یو ډېر خبرې تب یعنی ته څنګه کوم چې ته څه غټه خبر دا ما د ډاکټر سره خبر شنه چې دا څه وکم
بالکل دا غصہ کېدل یا قهر او زر بیا وسلی کېدل خو په عادي اوس په ټولنه کې ویخي عام مسله ده به خصوصا یو رواني ډاکټر ته کتا سي مراجعه وکړي سي تاسو نه تاریخ شو اخسل سي تاسو مشکل چیرته ده ولی بعضی مشکلات د کورنۍ جنجالونه دي یا حتی په ځوانانو کې معتادیت بعضی مخدره موادو دا هم یو فاکتور ده چې په حساب مخارش کیږي او سړی نو د دې معلومات به وسی دی موږ په علت به معلوم سی یا کوم مزمنه ناروغي پوجیت کی دا هم سردرد ناروغ بیا وسلی سی یا کوم بل حالت نو کته سره ډاکټر ته مراجعه وکړي خو وی
ډرمن ډاکټر صاحب هغه کسان چې په ډیپریشن باندې اخته دي اساسي سپارښتنه ورته څه ده څه باید وکړي کورنۍ ته اساسي سپارښتنه څه ده چې د دغه ډول ناروغانو سره څه ډول چلند وکړي
bale د ډیپریشن اصلا مالجه یا تداوی په برخه کې ده تداوی په دوه ډولو ده یو تلقینی تداوی ده یا روحي تلقین یا سایکوتراپی او یوی تیوی درملنه ده لکه څنګه چې د خبرو په درشل کې ما ویل چې 80% رول د سایکوتراپی لري نو دا رقم ناروغان سی بیا په شکل دی په روغتونونو کې په شکل دی ګروپی سایکوتراپی کېږي چې څو ناروغان یو ځای کېږي او ته مشاوره ورسره کېږي ځان ته یو خاص رشته ډاکتران دي په همدې بخش کې سایکولوژستان په اصطلاح هغوی د هغوی سره مشاوري کلینیکي کوي او هغه نصیحت او تلقین او دا شیان ورسره کوي یا شکل د انفرادي ورسره وي او په کورنۍ کې بعضې ناروغانو سره چې موږ دا رقم ناروغانو سره چې مواجه یاستو د دوی سره چلچلن باید ډېر نرم او مناسب وي دوی چون ناامیدي احساس لري دوی زړه لاسته راوړل سي بعضې خواهشات چې دوی دي هغه ترسره سي او کوشش وکړي چې دوی سره په ډېر نرمه لهجه او په اصطلاح تفریحي مسایلو کې چې دوی ځي فرضاً دا نور آزادې فامیل ځي دا هم باید ورسره شریک کړي په اجتماع کې هم ورسره شریک کړي د دوی که نظر په کاري نظر هم یعنی دوی د انزوا ته نه غورځوي که چېرته دا انزوا ته لاړ سي یو ګوشهګیري ته لاړ سي دوی درد نور هم زیاتوي او نور هم افسردګي ته ځي او دا حالت که په اوله مرحله کې یو ساعتي حالت وي نو کېدی شي چې حتی مریض خودکشي ته ورسوي د هغې له خاطره دې ته باید سه متوجه اوسېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ خپرونه ژور خپګان ته ځانګړې شوې په پروګرام کې د شهید محمد د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 1450 او بل شمیره هم ده 0902 2015 1550 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي کولای شئ چې په خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ اړوند موضوع په اړه تاسو هم پوښتنې وکړئ. اوریدونکو ته ورزو ګورو چې کوم اوریدونکو دی لومړی هم ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم. علي شوالی خان د خوست مرکز نه زحمت ورکوم.
مهرباني وکړئ ښه راغلئ. مهرباني نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو که چیرې پوښتنه یې درسره مهرباني
ډېرې ښې موضوع ته اشاره کړې ده همدې تکلیف سره زه خپله کور کې مې یو مریض مخامخ و
ښه ستاسې غږ اورو مهرباني
ډاکټر صاحب ډیر ښه اشاره وکړه. ډاکټر صاحب دا خبره وکړله چې داسې مریض په کور کې څوک ولري هغه سره خوش آمدی پکار ده، هغه سره ښه کردار پکار ده، هغه سره ښه خبرې پکار دي. ما یو مریض لرلو، مور مې وه پنځه شپاړس کاله، ما ډېره تدوي وکړل که نه، چا به راته وی چې مرګي دي، چا به راته څه وی، چا به څه وی. خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه چې آیا دا مرګي دي، دا روحاني تکلیف ده، دا څه حساب ده، دا د څه نه جوړېږي؟
بل کومه پوښتنه خو نه لري.
بس پوښتنه مې دا ده چې ما خپل مریض د لاسه ورکړو، وفات شو، خدای د وکي نورو ټولو مسلمانانو ته خیر تیر شي. دغه تکلیف چې موږ ته د افغانانو طرفه ده، دا ټول غربت ده، غربت یې وجه نه. نو دا نه داسې مشوره غواړو چې دا مشوره د خدای خلکو ته شفا وګرځوي. او دا یو شی خو ما خپل ازمایلی ده چې خپلې بچې سره به موږ خوش آمدې کوله په ورځ به دا ښه وه.
بله، خدای دې اجر ثواب درکړي. تاسو ته خو مقصد هدف دا ناروغ فکر کوم چې ډیپریشن نه و، دا ناروغ یو بل مشکل چې لکه اپلیپسی یا مرګي چې تاسو ویلي، یا به مرګي و او یا موږ په اصطلاح د رواني کې تبدیلي تشوشات یا کانورژن ډیزاردر ورته وایي، یا موږ هیستریا سابق هیستریک ورته ویل کېدل چې بیا د ملایي په ارتباط ویل وس په دسو بیا ناسي یا اثر پرې ناسي، هغه به بیا تاویزونه کول او یا به ویلی چې کوم اثر دی، هغه به د تاویز په واسطه یا د ملا په واسطه باندې جنیاتو دا اثر به تېنه سي کېدل. خو د ډاکټري له نظره دې ته موږ تبدیلي یا کانورژن د زردروس یو رواني مشکل وي، رواني مشکل په شکل د فزیکي اعراضو یا شکایتونو مریض کې تبرز کوي. دا فزیکي اعراض دی لکه اختلاس مریض زبا خوري، پمزکه ولېږي، بیهوشه کېږي، آینه لکه مرګي غوندي. نو بیا دا زور پلاتنې ته او ضرورت لري معایناتو ته سیدا د ګراف سره اصل کې کچیر ته دا بیا مرګي د مرګي تداوی بیا جدا ده، دغه تداوی بیا دوامدار ده. نو فکر کوم چې دا مریض مرګي مده لودله سیدا حملات په راغلي دي، چون د هر هم د مرګي هر عملی پسې کوما ده. نو کچیر ته یو عملی پسې بل عمله راسي د اختلاجات او یا د شخوالی، او په یو ساعت کې تقریبا درې څلور هم لاسې د کوما پسې کوما بل اخر مرګ سبب ګرځي. نو فکر کوم تاسو ناروغ دا مشکل درلوده او تغییر په د دک کچیر ته تداوی طبي تداوی تغییرات راسي پکې، یعنی یو ډاکټر ته تجربه لګه ډاکټر نه دوای قطه سی بل ډاکټر ته لرځي، دغه حالاتو کې د نواقص پیدا کیږي. نو خدای تاسو ته اجر درکړي. فکر کوم مرزم د ناروغ بل شی او ډیپریشن نه ده.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او راي خبرونه ژور خپګان ته زنګړې ده، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999405050، او بل شمیره هم ده 0900925055. په خبرونه کې شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر احمد الله روحی را سره دی، او زمونږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، راځو د اوریدونکو پوښتنې اخلو. زخ ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي، دوی غواړي چې خپلې پوښتنې وکړي. اوریدونکي دی، لومړی هم ځان را پیژنئ.
سلام علیکم. ډاکټر صاحب محترم، نن دا پوښتنه وه چې دا کوم کسان چې د شپې په خوب کې غاښ چیچي، او یا بل هغه کسان دوم سر مې دا د هغه کسان چې ډېر په خوب کې خراره لري یا خراکوي، دا دوې پوښتنې. او درېیمه، هغه کسان د ډېرناپروسي بولې کوي په خوب کې رڼې بولې ورځي، دغه درېیمه پوښتنه. او بل هغه چې د شپې په نیمایي کې یې خوب ورو کېږي، بعضې د شپې په نیمایي حصه کې د خوب ورک سي، بعضې د شپې په سر کې یو وارې خوب ورک سي، بیا بېخي نه پیدا کېږي، داسې دوامداره ډول باندې. ډاکټر محترم، نن مې په احترامانه ډول دا غوښتنه ده، که چېرته دا سوالات د تاسو
ډېر ښه. ناروغ چې په خوب کې غاښچیچی کوي، هغه او یا خورخور کوي، دا ناروغان زیاتره استرابات ورته وایي، چې موږ انزایتي په نام یادیږي، یا استرسونه چې د ورځ په لړ کې دوی ډېر تشویش لري او استرس فشار کاری لاندې. نو مشکلات د ورځې زیات لیدلی یا کم غمی لیدلی دا په خوب کې د شپې نارام وي او بعضې څه بولې کوي په خوب کې که چېرته ماشومان نو دا ماشومان تر دولس کلنۍ پورې طبیعي حالت ده دغه ته بعضې تربیوي حالات یعنی تمرینونه ورته ښودل کېږي چې دا هماغسې تربیه سي او خپل مشکل رفع کړي او که چېرته بیا غټانو کې دا یو ناروغي ده یو نوی په حساب هم د اعصابو له رشتې سره ارتباط لري هم د یورولوژي له بخش سره نو بیا تاسې کولی شئ داسې ناروغ کولرئ کوم د همدغه رشتې متخصصینو سره تماس کسئ تاسې مشکل به رفع سي مشکل به رفع کړي او بل داسې مریض بی خوابی لري یا په اول کې خوب نه لري د خوب شپې په سر کې او یا د په تمام شپه کې یعنی د خوب په تمام دوران کې مخته مخته خوب بی خوابی لري او یا داسې سهرخیزي لري دا خپل د ډپریشن علائم دي یا د اعراضو د ډپریشن نه همدا تشوش د خواب ده یا د خوب اختلالات دي چې د خوب سکل خرابیږي ناروغان زیاتره دوه بجې د شپې فکر کوي خوب وتښتي او بیا زیاتې تر سهاره خوب نه ورځي او بیا داسې بستر ته ځي نو باوجود سې که نه بجې یا اته بجې بستر ته لاړ شي تر دوو بجو یا تر یوې بجې پورې اړخ پاړخه وړي په اصطلاح او دوته خوب نه ورځي او بیا که خوب ورسي مخته مخته کې بیداره کېږي او د خوب نه دا په اصطلاح خیر نه وړي نو دا د خوب تشوشه د دام یو د اعراضو د ډپریشن نه کېدی سي نو د دې لپاره د تداوي لپاره یې بعضې لارې دي که تاسې خپل دا رقم ناروغ هم یي د همدغه رواني مرض د رواني ډاکتر سره که تماس کې صحیح خبر وي
یو نړیمن په خبرونه کې په شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عصبي داخلي او عصبي ډپارټمنټ عامر ډاکټر محمد الله روحي را سره وو او زموږ پوښتنې ځواب کړې ډاکټر صاحب یو نړیمن نه
تاسو نه مننه سه موږ ته وخت راکړه تاسو سره
ډیره مننه اوریدونکو له تاسې هم خپرونه دغلته پای ته رسیږي د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هیروئ زموږ د خدای پامان
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio